اته به چشوی د ازادي رادیو د صد خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شیبر او دا هم خبرونه د خړون ریوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارډ ډالر اوټړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر میری ایلن مک ګروټي په راپور کې چې پرون خبر شو ویلي باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړي زیاتوي دبليو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یوه اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 300 زیات افغان کډوال اوسیږي چې د 1.5 لک په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هره شیبه له ترکیې څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 10 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4مې د جون تر 9مې پورې د تیر لړۍ 3.5 ورځې لوبې په نسبت لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسي. د لوبه په سیمه ییز وخت مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10مه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمو بمباریو ته زور ورکړی خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته خورا اندېښمنه ده. موضوع مو له مدني فعالې نظیفې حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حد پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حقو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. ځینې افغانان د شکایت لري چې تر حج تګ او راتګ تر پخوا ډیر ګران شوی.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4 لک افغانۍ ته مصرف رسیږي.
درسي ساحت هم لرو. نن د نقشې پاره زده کوونکي معلومات ترلاسه کولای شي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې 10 میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملالی پرون په سویډن کې د کمپاین وی غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې څو ځلې خپل نظر بدل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکې نجونې هیڅ کله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزۍ په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیرې شوې. خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړنه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان جنو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نوڅ کولای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لزده کړو به برخي وي.
ملال یوسف زید چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لاس کله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپیسوه. نو موري پداس حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت چنګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو رئیس لشپژم د پورتو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ارقام لمخه په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان له ډلې په سول کې نه شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه د بحث لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو شونځي به څه وخت پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغان جنود د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. ملاله همداراز ویلي چې شاید افغانستان د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي بیا هیڅ کله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظفي حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي؟
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغیر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده. خو زه غواړم چې دا وایم چې طالبان به له دینه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي. کچېرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي، په دې چې که تاسو یوې جلې ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی دا ده چې هغه جلې به پوهنتون ته نشي تللی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په اړه د طالبانو هدف کې چې په دوه برخو کې وسیړو، هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف. خو دوی په دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او بلې خوا نه بل ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکړو چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اړه وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړو او دا غوي د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې د غزمونګه اتحاد به وباشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حد پورې به نتیجه ورکړي، خو کچیرې دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګیری او فشارونه باید ډېر ته توجه وشي او د سره سره د خپلو د افغانانو موقفګیری او د داخل فشارونه او د دې خواست هم دې ته باید پام وشي او د دې ارزښت هم بل جګړه.
د شزو د حقونو فعال نظیفه حقپال
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشری حقوقو د وی مدافع ډلې د اډاو پاړه ویل دي چې په دې برخه کې شفافي او بشپړې چړنې تارتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشری حقوقو د سار سازمان تازه راپور د دل مخکنیو چړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنځیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وښنه. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هيومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنځیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې مسؤلو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنت لیکلي د افغانستان د کرکیچ ټول خکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنځیر ولایت او نورو سیمو کې به پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رائټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنځیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
زموش سیرنی شی چې طالبان لمی میاشتې راهیزي په پنځیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلې دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رائټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر به معروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو پر رڼا کې چلن کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلې وي یا اعدام کړي وي او یاد د امر به معروف وزارت کارکونکو څوک وهلې او ټکولې وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنځیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپل کورنۍ سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسي نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې وخت رسیدلی په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د اریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت وایند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا ته حکومت د اپوزیسون کارګر ګون مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستانه سن شوی وای هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونې دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره دغه هیواد ته تللی و. ډیوډ لامی په یو مرکه کې ویلي که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچن و خو اوس لا پسې خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګون مرسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د ژورې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان پر روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی خپل مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي.
زمن د افغانستان یو روغتون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. د دې خوارزواکۍ د ډیر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ و. هغه کسان چې له خوارزواکۍ وژغورل هم شي په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغیز وکړي.
ډیوډ لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویو یا بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د خغلی ډیوډ د خبرو په اړه خبرګون نه دی خودلی خو د خبرګولي په 18 د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د ختکېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یاد ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نقش نشانی نیونی چې روسیه به پر فنلند او سویډن د بریټ توان ولري. د دې مرستیال مشر په وینا په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. مرسیا جووانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د دیموکراسي په نوم غونډه ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانی نه وینو چې روسیه به پر دې دوه هیوادونو چې په ناتو کې د غړیتوب هیله لري د بریټ وان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو. خدا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناتو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به بریټ پرې وکړي. کدا دوه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي د روسیه لپاره به پر دوی بریټ کول ګران کار وي، ځکه چې د ناتو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناتو پر یو غړي بریټ پر ټوله ټالواله د بریټ په معنا ده. خو ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوس مهال له ترکیه سره چې د ناتو غړي د خبري روان دي چې د دې دوه هیوادونو لغړی توپ سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناتو د سرمشریزه په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړي توپ په اړه بحثونه هم شامل وي.
په راپور کې مو د ناتو د مرستیال مشر مریشیا جیوانا څرګندونه واوري دي چې دای د فنلند او سویډن په برخه کې د اندیشنه نه لري چې روسیه به د توان ولري چې پر دغه هیوادونو بریټ وکړي. ازادي راډیو په منځني سپ 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کچرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي رډو لاري د سهار لوو د ماشم ترو خبرو د هغوی متن په کې وستل شي او کومه مرکه چې د ازادي رډو لاري خبرو هغه مرکه بیرتال ته د ازادي رډو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي چې چرته مو د ورځې په ترڅ کې لرډو نه بیا اوریدلی همدارس ویډیوي راپورونه هم د ازادي رډو په ویب پانه ازادي رډو ډاٹ کام کې ترلاسه کولای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کابل کې د سعودي عربستان سفارت پرون هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سش کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډیره آسانتیا رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را جواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. ساکل افغانستان نه یوازې ډیر لزر او 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید 4200 ډالر ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم 2400 ډالر و. د دې ترڅنګ له 15 کال زیات عمر لرونکي کسانو ته ساکل په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول شوې. دغه شرایط ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه پښا شوې دي. د هرات ولایت وسیدونکو زین الله چې ساکل د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیات پیسو له امله پښیمانه شوی.
من ان شاء الله نیت
ماسا کال نیت کړی و چې د مکه مکرمه خپل زیارت به وکړم خو په تیرو کلونو کې چې د حج مراسم لپاره شاوخوا زر ډالر اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له 3000 ډالر هم پورته شوی. اخر ولی اقتصادي وضعیت خراب دی. وکله اسلامي امارات واړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
نه داریم پیسې.
د فرا ولایت وسیدونکو محبوب چې درې کال د فرضي حج لپاره انتظار وستای وای د سګنی کال شرایط ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم خو زه خبر شوم چې مخشې کلونه کې زر ډالر مصرف کېدل خو اوس یې تقریبا 4000 ډالر مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 4000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر اجي د ډیرو پیسو اخیستلې وازنې دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال ډیر زره حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بدن د ښکلا برخې یو شمېر ورزشکاران وې طالبانو ترې غوښتي ترڅو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وې د غمر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ورکل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلتیر و چلور و کلون و رئیس په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخ کې ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزش د ځوانانو زړه توروي او د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای کې چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نومونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغه روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوو منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپاره شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه موږ ته پریښي دي. د څو تنو څرګندونې سره اور.
السلام علیکم، زه زیب الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو صالح ستاسو ته پیغام پرېږدم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شانر ګرانۍ د خپل تر قیمت یې یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو کندهاران څه ملامتې په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پراخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو ورکوي څه ملامت دي. هغه مجبور دی چې په حکیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لا هم دی تاواني دی په حکیمت کې چې دې ورکړي، نو په دې کې دوکاندار خو ورکوي څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تو پورو چارواکو رسیب دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی، مان په 1500 روپۍ سوی، نو هله مودا ده چې دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج لاله پالی کیم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي، نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې. دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بیزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو. نن جغرافیا په دې درسي ساعت کې تاسو ته لرو او په جغرافیا کې د نقشې په اړه تاسو اوریدل شئ. اته به جو ډیر شته کې خېدی مخکې تر دې چې درسي ساعت پروګرام ته مخ کړو خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1,300,000,000 ډالر ترتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشه مری ایلن ماګروټي په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو شونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي ډبلیو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې بغیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د 3 جنوري میاشتې د راپور له مخې عثمان په ترکیه کې له 300,000 افغان کډوال اوسېږي چې د 1,150,000 په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شل وریزو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړی لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4مې د جون تر 9مې پورې د تیرې لړۍ 3-5 وریزو لوبې په نسبت لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیخ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې دوهم شلوري زلوبا سبا یکشنبه او وروستي د سیشنبه په ورځ تر سره کیږي. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسی. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. افغان لوبډلې د ګروپي لوبو په لړۍ کې د 4 شنبه پر ورځ خپل مخکنی لوبه د هانګ کانګ لوبډلې ته وبایلله. د هند او هانګ کانګ ترڅنګ کمبوډیا هم له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوز د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10مه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سفیرو دونسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د سلام پر وړاندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مخته د نقشې څرنګوالي بیان کړي. په درس کې به د زمکي په اړه لاندې معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د زمکي څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د زمکي د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ چ نقشه څه ده او په جغرافي کې څومره ارزښت لري؟ د زمکی د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د زمکی د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرشې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرشې رامنځته شولې چې د دغو کرشو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پریر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریره کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلې قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولای شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولای شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولای شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوی معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتر یا 16000 کیلومتر فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې، موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه. خود حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکا د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډیره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن بخون کې موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې